پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبریالان نیولې دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادي رادیو ته وویل د امریکا غږ په خوانی خبریال عاشق الله جلال زئی، د ارزو ټلویزیون په خوانی خبریال ذاکر الله یزدانی او د وی محلی رادیو کارکونکو یعتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولې او حاجی کم ته انتقال کړي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریالان ولې نیول شوي، خو ډېر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ډیپورټوي. په ایران کې د بایو په لوړوالي د اعتراضونو په درېیمه ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمېر ویډیوګانې ترلاسه کړي چې کسبکاران او دغه سې دوکانداران خې چې اعتراضي غونډې پیل کړي. راپورونه وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په درېیمه ورځ اعتصاب روان دی. تصویرونه کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز استعمال کړی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرۍ ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولي دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یو وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې کورنیو چارو وزیر علي یرلیکا وایي چې دا عملیات د ترکیې په یو ویشتو ولایتونو کې شوي. د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا د 80 کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. خالده ضیا چې د بنگلاديش د ملتپال ګوند مشره وه، غوښتل یې په راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي. د هغې د مړینې له کبله په بنگلاديش کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی، د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړي. فردوسی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه ورزشي حرکتونو موخه د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالي ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو ته د خلکو پام ور اړول دي. فردوسی چې بوکسر دی، نږدې لس کاله کېږي چې په عامه ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د ملاتړ چارې لا هم ځنډیدلې. کډوال اندېښمن دي.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یوه مېرمن له هغه ځایه راغلو خو دلته هیڅ نشته.
د تورخم د لارې د بندوالي سوداګریز زیانونه 50 میلیونه زیان یوازې پاکستانی سوداګرو ګاللی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم. تاسو خبره کوم
سالنګ لار بیا واورو او توپانونو تړلې ده. مسافر او کورنۍ سرګردانه کړي.
موټرې په لار کې بند پاتې شوې ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
او نن دریمه ده چې د تهران د بازار ډیره برخه د اعتراض په بڼه رخصت.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر راپور ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د هرات په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې پاتې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیايي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله چې له امله یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ډپ شوه. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ټینګار کړی چې د اسلام کلا د هرکلی په مرکز کې غیر روغتیایي ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه نشته. اسلام کلا له ایران نه افغانستان ته د کډوالو د اخراج یا ستنولو تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده. تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
داسې مهال چې له ایران د هرات د اسلام کلا بندر له لارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای هلته در رسنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چاري لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د دسمبر 9 مخبور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د رسنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحي محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د آی او ایم د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې خزینه کارکوونکي کار وکړي. پر راپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایران د ورځې 224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر رسنیدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایران تازه یو رسون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوختی خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته په اسلام کلا کې په کمپ کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډېر بد دی. موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهېږو چا ته ورشو او چا نه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یوه میرمن. له هغه ځایه راغلو خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځمکه لرو، هیڅ نشته. زه خپله د سږو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو په تک بندیز ولګولو، چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه. که څه هم آی او ایم ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي و چې د دوی په خزینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوي چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داور
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ایران ورزو بل گاونډي هیواد پاکستان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی دی. پاکستانی سوداګر وایي په 13 ورځو کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات تاوان کړی. دوی وایي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګری مالونو لپاره لوی بازار و، بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د افغانستان له لارې ډېره سوداګري کوله چې د مهال دا سوداګري په ټپه درېدلې. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لېږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې دا تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګوره د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لېږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتیږي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په مهال ورته خنډونه رامنځته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزې رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباري وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوی ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو مخکمو واوریدل چې د سیاسي ترنګلتیا له کبله څه باندې 2 میاشتې وشوه چې له پاکستان سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوې دي او دواړو لورو ته سوداګر زیانمن کړي. بل لور ته بیا واورو او توپانونو د سالنګ لویه لاره تازه نن بند کړې ده. دا په یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې د سالنګ لاره د واورو او توپانونو له کبله بندېږي. دا خبره د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه کړی ده. د دغه لارې له بندوالي سره مسافر او سوداګر دواړه اندېښمن او سرګردانه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی وایي ورورې له خپلې مېرمنې او وړو ماشومانو سره تېره شپه له کابله د کندوز پر لور حرکت کړی، خو د سالنګ لارې د بندېدلو له امله اوس بند پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، سه شنبه د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل:
زما ورور له خپل کورنۍ سره تېره ورځ ناوخته د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغوی پوښتنه وکړه، راته وویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلي. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږد په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید عامل له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر رامنځته کېدو باید د سالنګ په بدیلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو له ارزښتناکو لارو نه د سالنګ لاره ده. دې کچېرې موږ بدیل پیدا نه کړو، موږ نه شو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې چې کله توپانونه یې کله واوري، موږ مرکز ته ښه رسیدګي وکړای شو. طبي درسي توکي به قیمته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس سه شنبه د دسمبر 10 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سالنګ لویه لار سهار 2:30 د درنې واورې، سختو طوفانونو او په لاره کې د هوایي ګرد غبار د راښکته کېدلو له امله د مسافروړونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل شوی. نوموړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوي او له خلکو یې غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لاره نږدې یوه نیمه اونۍ مخکې هم د سختې واورې او طوفان له امله تړل شوې وه. د لار په داسې حال کې د واورې طوفان له امله تړل کېږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتې راهیسې تړلي. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان دغه لارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هېواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست 3 د دسمبر 10 د افغانستان په 4 ولایتونو کې د درنې واورې او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جورجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واورې ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو او د باران اندازه به له 10 تر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، را سره اوسئ. وروسته به د افغانستان په اړه راپورونو ته بیرته راستانه شو. اوس ورځو ګاونډي ایران ته. هلته نن درېمه ورځ ده چې په پلازمینه تهران کې ګڼ شمېر بازارونه په اعتراضي ډول تړل شوي دي. دغه اعتراض پر تهران سربېره د ایران یو شمېر نورو ښارونو ته هم غځېدلی. دا چې د اعتراض لامل څه دی، ولې له درې ورځو را په دې خوا دغه ناکرارۍ پیل شوي دي، همکار مې سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړی. د مهال راسره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب، ستړي مشي، راځئ له دې روسي وضعیت پیل کو. نن چې د اعتراضونو درېمه ورځ ده، پلازمینه تهران کې څه تیریږي او آیا شاوخوا نور ښارونو ته هم اعتراض غځېدلی کنه؟
تاسو ستړي مسئ او اوریدونکو ته سلام. په ایران کې مظاهری او اعتصابونه له درې ورځو راهیسې پیل شوي دي. دغه اعتصابونه د یک شنبې په ورځ وروسته له دې چې په ایران کې د خارجي ارز او د سرو زرو په قیمت کې اوچتوالی راغی پیل شول. د نن ورځې رپورټونه ښیي او د ازادي راډیو فردا څنګ ویډیوګانې ترلاسه کړي دي چې د تهران د بازار لوی برخه تړل شوې دي. دغه راز کرمانشاه کې شمال غرب کې هم اعتراضات شوې دي. پرون په ایران کې په شوش او په ملایر او ځینو نورو سیمو کې هم لاریونونه د کسبکارانو راوتي وو. او اعتراض کړی وو. نن هم په مجموع کې ویلي سو چې احتساب او اعتراضونه دوام لري.
که څه هم تاسو لاندې اشاره ورته وکړله چې لامل څه دی، اما کراس شو دي چې په ایران کې چې تقریبا یو سخت دریزه حکومت دی، دغه ډول اعتراضونه ډیره کمه سابقه لري. لامل څه دی چې دومره خلک وپارېدل او دغه اعتراض دومره لوی شو چې نن دغه دریمه ورځ ده؟
پخوا هم دا ډول اعتراضونه او اعتصابونه شوي دي. په مجموع کې په ایران کې ولس ښایي چې ښکاري چې له ځینو چارواکو یا له حکومت نه ناراضه دی، او هر فرصت چې ترلاسه کړي د اعتراض لپاره هغه اعتراضونه لکه څنګه چې موږ ویل د قیمتونو د اوچتوالو په باره کې دي. خو بیا هم په دغو اعتراضونو کې داسې شعارونه اوریدل شوي دي د حکومت ضد او د ایران د مشر خامنه‌ای خلاف شعارونه ورکړل شوي دي. نو په لویه کې په ایران کې نارضایتي سته او کله ناکله د دغه اعتصابونو په شکل کې څرګندېږي.
بله، او د پولیسو چلند څه دی؟ په خوا په دغه مظاهرو کې د لزګونه کسانو د نیولو خبر ورکول شوی دی. البته د ایران حکومت ورته خپل استدلال لري، وایي چې دغه کسانو یا له مظاهرو نه یا له اعتراضونو نه ناوړه ګټه اخیستله. داسې ویل کېږي چې نن یا پرون هم پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی دی، یا لږ تر لږه مظاهره کوونکي تیت او پاره کړي دي، داسې څه راپور نشته؟
په ترلاسه شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مشخصا ایرانی امنیتي ځواکونو د تهران په شوش میدان کې د اعتصاب کوونکو او د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره له اوکې بیونکي ګازه کار اخیستی دی. یو شی بل چې د پام وړ دی، او هغه دا دی چې دا لومړی ځل دی چې ډیره کم سابقه توګه د ایران دولتي رسنۍ د روانو اعتصاباتو راپورونه خپروي. هغوی ورته په نامه د اغتشاشات د اغتشاشاتو رنوال لاندې دا جریان تعقیبوي. حکومت هم غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس پزشکیان دفتر ویلی دی چې دوی د مرکزی بانک رئیس تبدیلی او په ځای نوې رئیس ټاکي. نو په ګورو چې دغه اقدامات به څومره د لارون کوونکو د قناعت وړ شي کنه.
د افغانستان ګاونډي هیواد دی، څه اغیزې کولی سي احتمالي د افغانستان پر وضعیت باندې؟ ځکه تګ راتګ لارې له پاکستان سره مخکې موږ واورېد چې تړلې دي، ایران سره تګ راتګ او تجارت روان دی. آیا دغه اعتراضونه، دغه مظاهرې، د بازار بندوالی به پر افغانستان هم په لاندې اوږد مهال کې اغیز وکړي؟
طبعا دغه تحولات تاثیر کوي. اولان خو په افغانانو باندې چې په ایران کې اوسي، فلکاو افغانان په ایران کې اوسي، هلته کاروبار کوي تر اوسه، اګر څه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. بله دا چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لارې له پاکستان سره د تجارت تړل شوي دي، او هماغه یوازې د چابهار منفذ دی چې له هغې لارې افغانستان تر ډیره بریده صادرات او واردات کوي. که چیرې په ایران کې اقتصادي تغییرات راځي، اتمان چې د افغانستان په اقتصاد او په بازار باندې هم تاثیر کوي. بل دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډېره لویه شوې ده، نو حتما تاثیر به ولري د افغانستان په اقتصاد او بازار باندې.
بله، کورودان سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه به را شو دې ته چې نړیوال غبرګونونه څه دي، خصوصا د متحده ایالاتونو کله چې د ایران د سیاستونو یادونه کوو، نو د نړیوالو غبرګونونه خصوصا د امریکا چې له دوی سره وروستۍ کې جګړه هم وکړه، د دوی غبرګون هم مهم دی. آیا څه راغلي د سپینې ماڼۍ له ادرسه یا هم د امریکا د نورو ادارو له ادرسه؟
تر اوسه د سیمې هیوادونو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل اکاونټ کې، په فارسي اکاونټ کې لیکلي دي چې متحد ایالات د ایران د خلکو د هلو ځلو او د ملاتړ کوي او د دوی د غږ ملاتړ کوي، دومره ویلي دي. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم ورته خبر کړی ده.
کور ودان، ډیره مننه. همکار مې سلطان محمد سرور و چې د ایران پلازمینه تهران او شاوخوا نورو ښارونو کې د راپارېدلو مظاهرو او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په کاپیسا کې یوه لرغونې مجسمه موندل شوې ده. چارواکي وایي چې د ګریکو بودیک په سبک دا جوړه شوې مجسمه شاوخوا 2000 کال پخوانی یا لرغونی ده. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. تفصیل به له اسمت سروانه وو.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2000 کال پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاري. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې چیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وي چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونې بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت غبرګونونه وپارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولی شي د لرغوني افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغوني تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي، د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وي چې خانقاوي، استوپی او شوونیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو له لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بودا ستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدې. دا تاریخي میراث شي چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو خبری مجلې ته غواګي ورو ورو رسیدو. د خبری مجلې د پای شیبو ته په وو بجو د ځوان فکر خبرونه لیا ده مباسي. نن په کې په 2025 کال کې د افغانستان د خبريالانو او رسنیو پر ستونزو خبرې کیږي. په پای کې هم راځو تاسو هغو پیغامونو ته چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیره ته مو را لېږلې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا دا غل اصلی کسر وکی زکا دا غزمر دا پنبه و کمت جیر چچ دی جیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پنبه دلتا چی مش خرچوالا دا پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 2500 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیسو انبار را نیسو یوه ګونی انبار په 15000 افغانۍ دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی. نو دا خلک ډیر تنگ دی، ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کی قدرونه او پروزکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن او پروزکون کی برترو غو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پټنی خو راغول علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګلالي زکون کو له تاسو ټولو قدرمنو زکون کو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زکونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زکونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زکونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. درنو خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره، د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یوه بیلګه ده. هغه په لساو واویم مریض کال کې د هرات په شار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په درلسو واویل مریض کال د هرات په شار کې زیږیدلې ده، د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د دوی د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی هاو لومړني افغانه مېرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې.
همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د میرمن زکیه په دادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغاني ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغاني ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې تعلیم باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپله وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک په خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی شي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. درنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه، درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خدای او احترامات می عمرې قدرمنو درونو زکون کوم یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زکون کوله کسرنګ سیس مړه تاسو مزمن د افغان مشهور مېرمن اور باندې نن ورځ به مړه تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. د کسرنګ چې په تیرو لسونه کې مړه تاسو اوس مړه کران هیواد افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتلې مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله افغانه مېرمنه در پیژنو. هیله ده چې د داش تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلرې زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې دا ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسېږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخ جعفری دی. لولو چې شکردخ جعفری څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیکتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغیزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کوي. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه شکرې دي زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړي دي. د دې اختراع په مرسته د شعا اړوند جانبي اغیزې کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمټر جعفري کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې یې نور هم شکرلې. یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېږي. یعنی کله چې شکردخ جعفري دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفري د زیمټر جعفري اختراع په واسطه سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفري جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفري په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفري د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفري دغه زیمټر جعفري اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفري ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کېږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هېواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه شکردخ جعفري خپلې دکترا چې وه په برتانیا هېواد کې اخیستې وه. نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفري دغه اختراع کوله، نو هغه وخت هم په برتانیا هېواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره. شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفري مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربېره هم شکردخ جعفري خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفري یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښې دي هغه دا دی. شکردخ جعفري وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي.
یعنی شکردوخ جعفری بایی کسه هم تاسو پجوند که ستونز مشکلات رازی زین وقت تاسو پجوند که دست ستونز مشکلات رازی چه هغه د جنسیت مشکلاتی چه تشده نسی کولی پا تورنه که پرمختاگ بود که یا هم قومی اختلافات رازی یا هم تولنیز اختلافات رازی بایی ده دوگو طول ستونز و باوجود باید تاسو طول هیل ولری مبارزه وکی استقامت وکی ده تاسو کولی سیخ پلو خوبونو او ارمانون تا ورسیجی. وسنه ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمی او طبي برخو کې فعالیت لري. هغه د نړیوالو روغتونونو او سړینزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغه کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودلی چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپلو ځانو څخه جوړ کړئ ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغانو مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هېواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
سرگے دیوال جنگا وے ودرنگا تورے گلسانہ میں گلسانہ میں چزل دے اکڑم تو روستر کو دیدا نونا ویرا اوزا تو گلسانہ میں یار دے بولی روزا تو گلسانہ میں یار دے بولی روزا جنان میا دوا دسرو شنڈ دپا سسر پیسوان میا دوا چاہت کی رات ویچ جنان میا دوا دسرو شنڈ دپا سسر پیسوان میا دوا کوئی جانن میا دوا جانن میا دوا سر پیسوان میا دوا